د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
سبا په افغانستان کې د لمریز کال لومړۍ ورځ یا د نوروز جشن لمانځل کیږي. دا چې هم افغانان دغه دودیزه ورځ څه ډول لمانځي په مکړی په دې اړه له کابل د خبریال لیمی نیازی را لیږلی رپورټ ده.
دا د کابل ښار د دریم مکریانو بازار دی. سبا د نوي کال لومړۍ ورځ ده، نو ځکه په دغه بازار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. خلک بازار ته راوتلي او د نوروز د جشن لپاره چمتووالی نیسي او سوداګانې اخلي. په نوروز کې د هفت میوې یا له اوو ډولو وچو میوو څخه د یو خوندور ترکیبي خوړو جوړولو دود خورا شهرت لري، نو د وچې میوې په دوکانونو کې زیات خلک لیدل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مؤمنه وایي له نوروز څخه یوه ورځ مخکې هفت میوه جوړوي.
ولن اف میوه یا ګروس پیشتر تر میکران به خاطر ازی که همه مواد که دایمه باشه ای خوبتر به حساب برسه.
دا بود دی چې هف میوه و ورځ مخ کی جوړوي. د دې لپاره چې خو رسیږي بیا د نوروز په لومړی ورځ د خیر دعا کوي او د کورنۍ غړي سره یو ځای خوري. هم دا رنګ د نوروز په سهار حق خواږه خوړل کیږي چې په کور کې پخ شوی وي.
نوروز یا ګروس پیش کې نه دینه روز بوت پخته کردیم کلچې نوروزی وای بسیار معمول است. بعض مردم از بازار میخره، بعض مردم خودش پخته میکنه.
د هف میوه په جوړولو کې خلک له بادام، پستې، چارمغز، سنځلې، کشته، تور او سرو ممیزو څخه کار اخلي او له خپلو میلمنو سره یې په ګډه خوري. د نوي کال لپاره خلک نوي جامې هم اخلي او خپل کورونه پاکوي. په دې ورځ کې بل دود چې له لګښتونو ډک دی د کوژدن لخوا د خپلې کوژدنې کور ته د نوروزي وړل دي. د نوروزي په دود کې خلک د نجلۍ کورنۍ ته ډالۍ، خوراکي مواد لکه پاخه شوي کبان، ځلوبۍ، کلچې، وچ او تازه میوه وړي. افغانستان کې د نوروزي وړلو په دود کې خواږه او کبان او همدارنګه نجلۍ ته جامې او نورې ډالۍ خستل حتمی دی. مصطفی و میاشت کیږي چې کوژده کړې ده. کورنۍ د کوژدنې کار نوروزی وړې ده. دی وایي د نوروزی وړل د افغانانو یو پخوانی دود دی او تر سره کول یې نجلۍ او د هغې کورنۍ ته قدر ورکول او د دواړو کورنیو ترمنځ د مینې پیدا کولو لامل کیږي. هغه وایي
ځینې تیاریان یې ورته نیولې، بیا د دوی په اصطلاح نوروزی یې وروړې وه چې هغه کې ماهیانو، وچې او لمدې میوې وې، جامې وې، داسې ځینې نور شیانو، د سینګار شیانو چې هغه یې ورته اخیستي وو او وروړې دي. دا د خوشحالۍ کار ده، له دې سره کورنۍ نږدې کیږي او که چیرې دا ونه شي نو د نجلۍ کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ ته مهمه نه ده یا ارزښت نه ده ورکړل سوی.
د کابل ښار یو دوکاندار خدای داد چې د خوږو او کبانو دوکان لري، دی وایي دا څو ورځې کاروبار ډیر ښه روان دی او خلک ترې د نوروزي وړلو په موخه ډیره سودا اخلي.
ولا کاروبار ښه دی، راځي د ورځې 15 منه شپږ منه مایان وړي، داسې خلک راځي، جلبۍ هم وړي 15 سیره شپږ سیره، دا اوس وخت کې نمدداران ډېر راځي نوروزي لپاره مایان وړي.
د نوروز په ورځ او یا له نوروز څخه څو ورځې مخکې خلک د مزار ګل سرخ میلې ته روانېږي. ګل سرخ د نوروز د جشن تر ټولو نامتو میله ده چې د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز کې لمانځل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی جان آغا وایي د نوروز په ورځ به مزار شریف ته له خپلې کورنۍ سره د میلې لپاره روانېږي. هغه وایي
د نوي کال چې شروع شي له خیر سره اوله ورځ بیا د ماشومان راباسو د باندې، د ځایونه چې سبزۍ سبزه لغت بندزو در هر وقت مونږ سالانه یا دو ورځ مخ کې خپل ماشومان مزار ته وړل، شنو ځای کې میله کوو، ګل سرخ ته ځو، جنډې ته ځو.
له زرګونو کلونو راهیسې افغانان د نوروز جشن لمانځي. د لمریز کال لومړۍ ورځ چې د نوروز جشن پکې لمانځل کیږي د خلکو ترمنځ د مینې او نږدېوالي لپاره ښه پلمه ګڼل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
افغانستان د 1995 لمریز کال په داسې حال کې پای ته ورسوه چې دغه هیواد په سیاسي او امنیتي لحاظ له ګڼو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ و. د همدغه کال په اوږدو کې د کندز ښار د دوم ځل لپاره د طالبانو په لاس سقوط وکړ او په ځنه نورو سیمو کې سخت جګړې وشوې. خو په همدې کال کې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ. رحیم ګل څاروان په 1995 کال کې د افغان حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دغه رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
د امنیتی چارواکو او سیډونکو په وینا 1995 لمریز کال د نور کله پسیر له سختو امنیتی ګواښونو او ننګونو سره مخ و. د دې کال د میزان په میاشت کې کندوز ښار دوهم ځلې سقوط وکړ. د هلمند لښکرګاه څو وارې د طالبانو تر بریدونو لاندې راغله. د فراه مرکز د اروزګان ترینکوټ او ځینې ولسوالۍ تر تهدید لاندې وي. د راپورونو په اساس 8 ولایتونه او 6 ولسوالۍ په همدې کال کې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښونو لاندې وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 1995 لمریز کال کې 15399 عملیاتونه اجرا کړي. 4 کمانډوي عملیات، 1 شپنی عملیات، 1 هدفي عملیات، 3401 هوایی ضربې. د دفاع د وزارت په وینا له 10000 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي، 2416 وسلوال مخالفین نیول شوي. دا وزارت وایي په همدې کال کې د وسلوالو مخالفینو 3000 جنګي تحرکاتو ته ځواب ویلی. شپږ ولسوالۍ چې له وسلوالو مخالفینو سره وي د دولت حاکمیت ته ننوتي. د غزنی ګیرو، د پکتیا جانیخیل، د کندوز قلیزال، د تخار خواجه غار، د بغلان تلو برفک او فاریاب غورماچ. 412 د طالبانو قمندانان وژل شوي. کندوز ته د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام، دایکندي ته نومول شوی مولوي جان آغا او اروزګان ته نومول شوی طالب والي شیخ حمزه په وژل شوو کې دي. دا وزارت وایي چې په 1995 کال کې د داعش ډله هم ځپلې. 2015 د داعش جنګیالي وژل شوي. 606 ټپیان او 8 نیول شوي دي. د داعشیانو په وژل شوو قمندانانو کې حافظ سعید د اسد په 19 وژل شوی، سعد اماراتي د اسد په 4 وژل شوی. که څه هم د امنیتي ځواکونو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دفاع وزارت مني چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچه هم لوړه وه.
دوی سمه ده چې یو ولایت به د دوه ورځو لپاره سقوط کړی وي، یا ولسوالۍ به د یوې ورځې یا دوه ورځو لپاره سقوط کړی وي، مګر هغه ستراتیژیک موخې چې دوی درلودې هغوی ته دوی ونه رسېده. دوی ونه شو کولی خپلې شوراګانې را انتقال کړي.
ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تلې د میاشتې پاتمه د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. خو افغانستان په همدې کال کې په کورونی سیاست کې هم ننګونې لرلې. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات، د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال، د جنرال دوستم اوشچی قضیه او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې اوږد ځنډې عمده یادیږي. خو په بهرني سیاست کې بیا دا کال په ځینو برخو کې له لاسته راوړنو ډک بلل کیږي. د چنګاښ په 13 او 19 د ناټو سرمشریزه د ورسا کانفرنس دایر شو. د بروکسل مرستندویه کانفرنس بیا د میزان په 14 او 14 دایر شو.
بیل پاکستان ما سیوا مرد ټولو هیوادونو سره د سیمې گاونډیانو نړۍ د هیوادونو سره ډیر سره وابط ترلودلو.
افغان حکومت 1995 لمریز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي انزوا د وتو کال بولی او وای له پاکستان پرته بدیلې ترانزیټي لارې موندل شوې دي. افغانستان، ایران او هندوستان د جوزا په میاشت کې د چابهار په بندر عملاً کار پیل کړ. له چین په لومړي وار ریل ګاډي مالونه ولېږدول. په همدې کال کې دریو مهمو مارکیټونو، چین د منځنۍ اسیا له لارې اروپا سره او د ایران مارکیټ سره د اورګاډي د پټۍ له لارې نښلول شوی دی. په همدې کال کې د لاجورد په لارې کار هم پیل شوی دی چې افغانستان له اروپا سره نښلوي. د 1995 لمریز کال تر ټولو لوی اقتصادي خبر په هرات کې د سلما د بند پرانیسته وه. د سلما دوستۍ بند د هند په 300 میلیونه ډالر مرسته جوړ شوی. دا بند د جوزا په 15 ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر نریندر مودي پرانیست. افغان حکومت بل لمریز کال ته په داسې حال کې داخلیږي چې لا هم یې پر مخ ګواښونه شته. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
افغان حکومت وایي 1995 کال د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډک کال و. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي چې نن د حکومت د یو کلنۍ لاسته راوړنې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل په دغه کال کې افغانستان د بهرنیو اړیکو، زیربناوو، اقتصاد، سولې او امنیت، له فساد سره د مبارزې، اصلاحاتو او یو شمیر نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رالیږلي رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې نن یې په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې د حکومت د یو کال لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، په 1415 کال کې افغان حکومت په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، اصلاحي او له بهرنیو هیوادونو سره په ډیپلوماټیکي اړیکو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی مرتضوی وویل د بهرني سیاست په برخه کې له پاکستان پرته له نورو ټولو هیوادونو سره افغانستان ښې اړیکې لري او د نړیوالې ټولنې ملاتړ او باور یې ترلاسه کړی دی. د ښاغلي مرتضوی پر وینا افغان حکومت په دغه کال کې د ترانزیتي لارو د برېښنا د تولید او د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې څه باندې $2 میلیارد پانګه افغانستان ته راجلب کړه. ښاغلي مرتضوی دغه راز د اقینې، حیرتان او چابهار ترانزیتي او سوداګریزو لارو پرانیستلو ته په اشاره وویل، سره له دې چې د پاکستان لخوا د یوې مودې لپاره دروازې وتړل شوې، موږ په بازارونو کې پر خوراکي موادو باندې د منفي اغیزې شاهدان نه وو. دا ښیي چې افغانستان اوس 10 کاله پخوانی یا 40 کاله پخوانی افغانستان نه دی، بلکې هغه لارې چې اوس د افغانستان پر مخ پرانستل شوي دي یا هغه تدابیر چې په دې برخه کې لري په ښه توګه کولی شي چې د یو سرحد یا دروازې د تړل کېدو په صورت کې هر اړخیز تدابیر ولري. ښاغلی مرتضوی د غراز له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې په 1415 کال کې افغانستان د نړۍ په کچه د دریم مفسد هیواد په توګه پیژندل کېده، چې په دې برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو په نتیجه کې اوسمهال دغه هیواد اتم ځای خپل کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل، په دې برخه کې د ملي تدارکاتو او نورو قوانینو جوړول او په تورلس کې د څه باندې 100 هغو کورنیو او بهرنیو شرکتونو شاملول چې د قانون خلاف یې فعالیتونه کول، د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو څخه یاد کړل او ویل،
برکناری 20% سارنوالان، 25% کارمندان
ګمرک، لدند څخه د 40% سارنوالانو او د ګمرکونو د 15% کارکونکو لري کول، تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې د لوړپوړو دولتي چارواکو راوستل او د 600 قاضیانو تبدیلی، له فساد سره د مبارزې او د شفافیت د راوستلو په برخه کې د حکومت له نورو عملی اقداماتو څخه دي، د برېښنایي سیستمونو رامنځته کول، د 90% دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول نور هغه اقدامات دي چې د دې لامل شو چې موږ په 1415 کال کې د عوایدو د زیاتېدو شاهدان ووسو.
در سال 95 باشیم.
ښاغلی مرتضوی په 1415 کال کې د افغانستان له خاورې څخه د دفاع لپاره د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه، په ټاکنیز نظام کې اصلاحات، د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د لانجو هوارول، په دغه کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 1 میلیون افغان مهاجرینو د بیرته راستنېدلو مدیریت او له اسلامي حزب سره د سولې موافقې لاسلیک کول د افغان حکومت د نورو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د اوسني حکومت لاسته راوړنې بشپړې نه دي، خو د تیرو حکومتونو په پرتله د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشر امریکا غږ ته وویل،
عمومي صورت سره که دغه موجوده حکومت د کرزي صاحب د حکومت سره مقایسه کړو او په همدې ترتیب سره د هغه نه مخکې حکومتونو سره مقایسه کړو، موجوده حکومت لاسته راوړنې لري، خصوصا د صلحې په اعتبار دوی ډېر زیات هڅې کړي دي. په نتیجه یې تر یو ځای پورې واخل د حزب اضافي سره یې سره وخاوه او په همدې ترتیب سره حنیف اطفال تاګ هغه ته انګلستان ته او د هغه نه وروسته بیا روسیې ته او د روسیې تعهد د افغانستان سره د صلحې په راوستلو کې دوی څه شی چې وایي
پوری. خو ښاغلی بشر وویل چې د لویو لارو جوړول، له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیتي او سوداګریزو لارو پرانیستل او د عوایدو لوړیدل یوازې د اوسني حکومت لاسته راوړنې نه دي، بلکې په دې برخه کې د پخواني حکومت اقدامات هم شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. په کندهار کې د کتلوي معافیت د ادارې مشر وایي چې د واکسین د پروګرام تر پایل مخکې د ځینو ولسوالیو د 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو احصایه پیل کړي. د نوموړي ادارې مشر ډاکټر نظر محمد وایي چې د عامې روغتیا وزارت د مخکېني جوړ شوي پلان له مخې ځینې ماشومان د واکسین په کمپاینونو کې پاتې کېده چې د نوې احصایې تر بشپړېدو وروسته به د دې ستونزې مخه ونیول شي. دغه راز نوموړي زیاته کړې چې د پسرلي د لومړني کمپاین لپاره خپل چمتووالی نیولی او لرې پرتو سیمو ته یې د واکسین د اړینو موادو د رسولو کار پیل کړی دی. له نوموړي سره زموږ د همکار عزیزالله پوپل مرکه کړی ده او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو د پولیو پروګرام د هڅو په اړه هم ورنه پوښتلی دي.
ځینی ولسوالۍ د جنوب د ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې له سره ایسای اخیستل کېږي د ځینو کلو بانډو له دې پروګرام څخه هدف څه شي دي غواړي څه ترلاسه کړي؟
تاسو په پوهیږئ چې یو خوا مهاجر شکر را روان دي بیرته خپل هیواد ته او بل فامیل هم کال په کال تعداد یې ډیریږي نو کلي زاپس شوي دي. د پلان مطابق موږ البته پروګرام مختبه بعضې ساحې از موږ څه پاته وي چې البته هغه د پلان کې نه وي.
تر اوسه پورې مو د څونو ولسوالۍ احصایه اخیستې ده او څونه اضافه والی پکې شي؟
دولس ولسوالۍ میکرو پلانونه یې تکمیل شوي دي، د یو پنځه یا څلور یې پاته دي چې هغه هم تر د راتلونکي کمپاین پورې هغه هم تکمیلیږي او موږ پس د راتلونکي کمپاین مطابق خپل د خط سیر نقشه پروګرام ته ادامه ورکړي.
بله، سږ کال د پولیو واقعیت په جنوبي ولایتونو کې لیدل شوی دي. مجموع کې هم داسې اندېښنه ده چې که د واکسین په دغه روانو کمپاینونو کې دقیق کمپاین عملي نه شي ممکن مشکل پر خپل حال پاتې شي. نوي موسه ترلاسه لاندې دي، دغه تشویشونو ته په جواب کې څه کوي؟
د ازموش پروګرام چې دی د کمپاین دوه بخش دی، یو د اپریشن دی، یو کمیونیکیشن دی. کمیونیکیشن ټول هغه ولسوالۍ کورونه رجستر شوي دي، اوس ډایرکټ په هر کور کې موږ په پوهیږو په دې کور کې څو کوچنیان دي، د څو عمر دي، حتی نمونې په رجستر کې نوشته دي. په دې رنګ کې انشاءالله موږ دغه پروګرام ابتکار دغه کړی دی چې رجستر شوي دي.
په ځینو سیمو کې د جنگ شدت یا هم دوامدار جنگ یو ډول هغه اندېښنې پر خپل ځای باندې پرېږدي چې ممکن ځینې ساحې بیا په تکراري ډول باندې د واکسین له پوښښ څخه پاتې شي. مثلا د روزګان ولایت ډېرې سیمې دي، د کندهار په ځینو ولسوالیو کې عملاً جنگ روان دي، زابل کې هم په انسیر باندې، د دوو ناامن ولسوالیو په مشخص ډول باندې د روزګان او ځینو ناامن ولسوالیو په رابطه باندې تصمیم شي دي.
تصمیم زموږ د اوازې دی چې موږ د شاسي د لارې د دوی سره موږ مستقیم ارتباط هم لرو چې د دوی هر نماینده د اکسس په نامه استخدام شوي دي چې په بعضو ولسوالۍ کې چې موږ د جهې د خوا یا د مخالفینو د خوا څه چې کوم مزاحمت کېږي مشکل ایجادوي د دوی په ذریعه. البته دا شخص ډېر صلاحیت لري او خپل د ادارې د خوا دوی سپورټېږي، دوی کولی شي هغه مشکل حل کړي.
هغه واقعیت چې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو لیدل شوي دي هم د ویروس لینک د ډیورنډ خط پاکستاني طرف ته له منطقو سره رابطه لري. خپله دا د پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه هم تړلې ده، اما ځینې نورې فرعي لارې دي چې هلته لا هم په یو ډول باندې رفت آمد سه. د دغه خط په امتداد کې د واکسین د پروګرام روسي هڅې سره کوم دي؟
واقعا چې البته دا موږ سره یو مشکلات ایجاد کړي. 4,500 ماشومان چې هم پاکستان ته تللي هم د پاکستان راغلي دي، زموږ ټیمونه دا ټول دا یوه میاشت شاوخوا دی، صرف هغه دوې ورځې چې دروازه خلاصه سوله دونه ارقام موږ واکسین کړي.
تشکر چوندې اوسي.
مننه، خیر اوسي.
قدر مون اوریدونکو، سبا شپه یعنی د سه شنبه چې سبا یې چهارشنبه ده، د ښځو د ځانګړې خپرونې رڼا په خپرونه کې را سره نغمه میلمنه ده. تاسو کولی شئ قدر مونو خویندو چې خپلې خپرونې ته زنګ ووهئ. همدارنګه د آشنا تلویزیون، امریکا غږ آشنا تلویزیون سره هم ځانګړې مرکه سبا په شپږ نیمو بجو، د ماښام په شپږ نیمو بجو د امریکا غږ آشنا تلویزیون هم د سندرغاړې نغمې د ځانګړې مرکې لیدل مه هیروئ. ورپسې به په 8 بجو د آشنا راډیو سره میلمنه کولی شئ چې تاسو هم خپلې خپرونې ته زنګ ووهئ او مستقیماً د نغمې سره وغږیږئ. نو روانه خپرونه اوس لپاره همدومره وه او پای ته ورسېده. تر راتلونکي الله مل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب شما بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. کارکنان سرویس دری آمد آمد سال جدید 1396 هجری شمسی و فرارسیدن نوروز را به شما مبارک باد میگویند. برنامه را با اخبار دنبال میکنیم.
سلام شنونده های گرامی. رئیس جمهور افغانستان با نشر پیامی از فرارسیدن سال جدید هجری شمسی را به مردم افغانستان تبریک گفت و آرزو کرد که این سال سرآغاز تحولات امیدوار کننده در عرصه های امنیتی، انکشافی و فرهنگی در افغانستان باشد. محمد اشرف خانی در پیام خود گفت که باید از مسجد و مکتب، از رادیو و تلویزیون، از روزنامه و جریده و از تریبین های سیاسی و فرهنگی یک صدا این پیام داده شود که اراده آن ملت در برابر جنایت و وحشیگری سست نمی شود و کسانی که می خواهند اراده و عزم مردم افغانستان را به آزمون بگیرند سرانجامی جز سرشکستگی نخواهند داشت. مقام های افغان می گویند که در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی اردوی ملی در جنوب افغانستان 3 سرباز کشته شد. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اروزگان، با تأیید سقوط این پسته امنیتی گفت در این حمله 4 سرباز دیگر مجروح شدند. آقای نواب گفت که در این رویداد 13 جنگجوی طالبان هم کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داده که گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین ولدک دوباره باز شود. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد از این دستور استقبال کرده و گفت که بازگشایی راه ها از مسائل کلیدی مورد بحث در دیدار هفته گذشته در لندن بود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز دوشنبه در قصر سفید میزبان حیدرالعبادی صدر اعظم عراق باشد. گفته می شود در این ملاقات رهبر در مورد عملیات تهاجمی جاری برای بازپسگیری شهر موصل از کنترل گروه دولت اسلامی صحبت کنند. قبل از عزیمت به جانب واشنگتن آقای عبادی گفت که می خواهد در مورد چگونگی گام نهایی شکست دادن داعش با آقای ترامپ صحبت کند. عملیات موصل در اواخر سال قبل آغاز شد و نیروهای عراقی تا حال موفق شدند بخش شرقی شهر را تصرف کرده و در حال پیشروی در غرب موصل می باشند. اردوی سوریه و فعالان سوری می گویند که نیروهای حکومتی توانستند ساحاتی از پایتخت را که دیروز مورد حمله قرار گرفته بود و به تصرف شورشان در آمده بود دوباره آزاد سازند. نجیب خلیل با شرح این خبر.
پیشروی ناگهانی شورشان در بامداد یکشنبه از طریق راه‌های زیرزمینی و تونل‌ها در دمشق و استفاده از موتورهای تعبیه شده با بم جدی‌ترین نفوذ شورشیان طی چند سال اخیر در پایتخت سوریه بوده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کمیته آزادی شام که ائتلاف از گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد می‌باشد و جناح فلیق الرحمن رهبری این حملات غافلگیرانه را به عهده داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند در این عملیات اردوی سوریه 25 بار مواضع شورشیان را در منطقه جوبر یا دمشق کهنه بمباردمان هوایی کرده است. فعالان سوری مستقر در بریتانیا میگویند در این رویدادها 26 سرباز و افراد مسلح طرفدار حکومت و 21 شورشی کشته شدند.
انتصاب یک رهبر هندو دینی هندو و شخص جنجال برانگیز به عنوان وزیر اعلی ایالت اتر پرادش در هند سوالات زیادی را ایجاد کرده است. مردم میپرسند که آیا حزب بهارات یا جناتا نرندرا مودی صدر اعظم این کشور با انتصاب یوگی ادیتیانات و جانب یک اجندای هندوی افراطی در حرکت است یا نه. این راهب 44 ساله هندو که رو به سیاست آورده است و لفاظی ها علیه مسلمانان شهرت دارد. او در مراسم تحلیف خود گفت که توجه را به انکشافات بیشتر در تمام جهان در تمامی جوامع ایالت اتر پرادش معطوف خواهد کرد. 20% از جمعیت این ایالت را مسلمانان تشکیل می‌دهند. قرار است مامورین وزارت امنیت داخلی ایالات متحده انگشت نگاری پناهجویان را در 2 جزیره یا قنوس آرام که نگه داشته می شوند آغاز کنند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
از پناهجویانی که برای مصاحبه و معاینات صحی مساعدند نیز جزئیات معلومات بیومتریک اخذ خواهد شد. پناهجویان یاد شده پس از بررسی دقیق سوابقشان به آمریکا آورده خواهند شد و در میانشان پناهجویان افغان نیز شاملند. آنان پناهجویانی هستند که به قصد مهاجرت به استرالیا راه پرخطری را طی کرده بودند، اما استرالیا آنان را نپذیرفته و با پرداخت پول به جزایر ناورو و پاپوا نیوگینی از مقام‌های آن جزایر خواسته است که این پناهجویان را نگه دارند. در زمان ریاست جمهوری اوباما، آمریکا وعده داده بود که این پناهجویان را که تعدادشان به بیش از 2000 نفر می رسد و در وضعیت ناهنجاری به سر می برند، بپذیرد و رئیس جمهور ترامپ نیز با دل ناخواسته بر این وعده توافق کرد.
رسای دارایی تحقیقات فدرال یا FBI و اداره امنیت ملی آمریکا در جلسه استماعی کمیته استخبارات کانگرس این کشور سکوت خود را شکسته و به سوالات نمایندگان درباره ارتباط احتمالی بین روسیه و کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ می‌دهند. با وجودی که کمیته‌های مختلف کانگرس آمریکا در مورد این ارتباطات در عقب درپای بسته تحقیق می‌کنند، اما کمیته استخبارات کانگرس در یک جلسه نادر علنی به عنوان بخشی از تحقیقاتشان از جیمز کومی رئیس FBI و ادمیرال مایک راجرز رئیس اداره امنیت ملی آمریکا خواستند که به سوالاتشان پاسخ دهند. احتمال می‌رود اتهام رئیس جمهور ترامپ درباره اینکه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با مکالمات تلفنی او در جریان انتخابات رئیس جمهوری گوش می‌دهد نیز مطرح شود. و خبر آخر این که مجلس سنای آمریکا امروز نخستین جلسه استماعی را برای دادن رأی اعتماد به نیل گورسچ نامزد کرسی محکمه عالی ایالات متحده دایر می‌کند. این بود مشوی خبرها.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها نخست می پردازیم به گزارش در رابطه به افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان امروز در آخرین روز سال 1395 هجری شمسی اعلام کرد که به زودی نامزدان وزارت ها برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. خیرالله رسولی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
سال 1395 خورشیدی از لحاظ ساختار کابینه برای حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال خوبی نبود. ولسی جرگه افغانستان در ماه عقرب این سال 7 وزیر کابینه را به دلیل به مصرف نرسیدن کافی بودجه سلب صلاحیت کرد که سبب تقابل حکومت و ولسی جرگه شد. این تقابل بی پیشینه دو قوا به جای رسید که حکومت سلب صلاحیت این وزرا را نپذیرفت و رد صلاحیت غیابی وزیران را به استر محکمه فرستاد تا از لحاظ قانونی آن را تفسیر کند، که هنوز هم نتیجه آن روشن نیست. در حال حاضر وزارت‌های معدن و پترولیم، اطلاعات و فرهنگ، امور سرحدات و قبایل و مخابرات را سرپرستان اداره می‌کند. اما وزیران خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، معارف و ترانسپورت که رد صلاحیت نیز شده اند، اما هنوز هم به کارشان ادامه دادند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به روز دوشنبه در یک نشست خبری اما گفت
به زودی، یعنی شاید تا 10 روز یا 1 هفته آینده، نامزد وزیران جدید معرفی خواهد شد. اصلاحات یک امر جدی هست در حکومت وحدت ملی و در مرحله اول وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره میشه نامزد وزیرانشان معرفی میشه. فهرست فعلا نهایی نیست که ما با نام مشخصات بگیم.
اما چرا حکومت پس از حدود 4 ماه تصمیم میگیرد که نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کند؟ اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به صدای امریکا گفت که حکومت با نپذیرفتن تصمیم ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر نخواست زیر بار فیصله آن مجلس برود و ایجاد تقابل و راجع ساختن مسئله به استر محکمه یکی از علتهای معرفی تأخیر نامزد وزیران است. آقای عارفی همچنان افزود که تصمیم گیری ها در مجموع در حکومت با کندی مواجه است، نه تنها در رابطه با معرفی نامزد وزیران بلکه گزینش والیان و سایر مسائل حکومتی نیز شاهد تأخیرهای بوده است.
گمان میکنم که یکی از عواملی در تأخیر این میتونه باشد که رئیس جمهور ما بیش از حد وسواس، بیش از حد آدمی بدبینه، بسیار بسیار نسبت به افراد با یک دیدی مشکوک مینگره و خصوصا علاقه من به ایست که افراد هیچ گونه تعلقات و وابستگی ها و گرایش های سیاسی به حساب نداشته باشد، در صورتی که اکثر شخصیت های شناخته شده افغانی به یک شکلی تمایلات سیاسی دارند.
تنها مسئله سرپرستان در حکومت نبود، بلکه اختلافات سیاسی ارگ و سپیدار یکی دیگر از فراز فرودهای سیاسی حکومت در سال 1395 بود به حد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که تشکیل حکومت وحدت ملی نتیجه بزرگواری یا صدقه کسی نیست. این سخنان به مذاق رئیس جمهور خوش نخورد و با تأسف آن را برخلاف موازین و روحیه دولت داره عنوان کرد. عملی نشدن توافقنامه سیاسی از اصلاحات انتخاباتی گرفته تا گماشتن افراد در سمت‌ها و توزیع تذکره الکترونیکی و مسئله لوی جرگه همه و همه هر کدام به نوبه خود از مشکلات سیاسی داخلی در سال 1395 در افغانستان بود. اما سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری به این باور است که رئیس جمهور در قبال اختلاف دیدگاه ها صبوری پیشه کرده و از آن به منظور منافع ملی استفاده کرده است.
تفاوت دیدگاه ها روی مسائل انتخابات، روی بحث تذکره، روی گزینش ها سببی نشد که کارها به عقب بیفته یا سیاست افغانستان با مشکلات مواجه شود، بلکه بحث ها، گفتگوها به یک پختگی و به یک نتیجه خوبی رسید که ما هم اصلاح نظام انتخاباتی را شاهد هستیم و هم در بحث تذکره ما شاهد پیشرفت ها هستیم و امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایه و سایر رهبران سیاسی در تمام مسائل از نزدیک با هم کار میکنن.
اما آقای عارفی استاد علوم سیاسی در پاسخ به این خوشبینی ها گفت که ناهماهنگی و اختلاف نظر میان دو جناح سیاسی حکومت شدید است و تنها در موارد اندک دیدگاه هایشان را مشترک ساختند، ولی در بسیاری موارد موفق به تفاهم و توحید دیدگاه نشدند.
هم اختلاف دیدگاه هنوز در میان دو تیم یا دو شخص در درون دولت وجود دارد و هم اون روحیه و عادت که در رهبران سیاسی موجود دارد که همیشه سعی میکنه از طریق یک نوع تسلی و دلداری و یک نوع وعده هایی که به نظر میگیره به مردم و جامعه نوع آرامش بخشه، ولی در صحنه عمل اینا دچار مشکل است.
به باور آقای عارفی ناامیدی شدید میان مردم و نخبگان سیاسی نسبت به عمل کرده دولت در افغانستان وجود دارد و بعید است که به وعده های داده شده بتواند به موقع و کامل عمل کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا پخش شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که بروی موج 165 FM ادامه دارد. بر اساس گزارش ها صدر اعظم پاکستان دستور داده بود که گذرگاه های تورخم سپین بولدک دوباره باز شود. اما با گزارش خبرنگار رادیو آشنا با وجود این دستور امروز این گذرگاه برای مسافرین باز نشد. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
محمد میا نواز شریف صدر اعظم پاکستان امر کرده است که دروازه های مرزی به افغانستان بدرنگ باز گردد. مقامات سرحدی در تورخم به صدر امریکا تایید کردند که لحظات را برای بازگشایی این گذرگاه چشم بران و هزاران تن از مسافرین در هر دو طرف مرز در انتظار به سر میبرند. مقامات ولدی در ننگرهار هنوز باز شدن گذرگاه تورخم را تایید نکردند، ولی در مورد امیدواری های باز شدن این دروازه حرفی میزنند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدر امریکا گفت تا اکنون هنوز رای بزرگ تورخم باز نشده است، با وجودی که مقامات بیرنپایه هر دو کشور توافق کرده بودند و تعهد بر اقدامات شده بود، ولی ما هنوز هم امیدوار هستیم که این مشکل تا فردا صبح حل گردد و مرز تورخم باز شود. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد با نوشتن پیامی در صفحه فیسبوکش گفته است که در نشست روز پنجشنبه در لندن افغانستان و پاکستان توافق کردند که گذرگاه های میان دو کشور بدون قید و شرط باز گردد. به گفته زاخیلوال در 3 روز گذشته بر علاوه سایر موضوعات مهم این مسئله نیز پیگیری شده است و سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان اطمینان داده است که امروز گذرگاه های تورخم سپین بولدک به شکل دائمی باز می گردد. هفته گذشته مشاوران امنیت ملی افغانستان و پاکستان با وساطت مشاور امنیت ملی بریتانیا در لندن به منظور کاهش تنش‌های اخیر میان کابل اسلام آباد گفتگو کردند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید از باز شدن دروازه های سرحدی تورخم و سپین بولدک استقبال میکنند، ولی مسدودی این گذرگاه ها راه حل جلوگیری رفت آمد تروریستان به هر دو کشور نیست. او میگوید کشور پاکستان با جای بسته نمودن سرحد لانه های تروریستی در آن کشور را ببندد.
بستن مرزها راه حل نیست. ما به جایی که مرزها را ببندیم لانه های تروریستان را میبندیم. افغانستان دیگه افغانستان گذشته نیست. مسیرهای متعدد برای ما باز هست. ما کار نکنیم که
با اقدامات به شهروندان هر دو کشور آسیب برسانیم، به تاجران آسیب برسانیم. ما حوزه تجارت و ترانزیت و اقتصاد باید سیاست جدا کنیم.
پاکستان در 29 دل و سال روان هجری شمسی پس از یک رشته حملات انتحاری و انفجاری در چندین شهر یا کشور، گذرگاه های ترخم و چمن سپین بولدک را مسدود کرد و بر علاویان صدها فراکت بر دو ولایت شرقی افغانستان شلیک کرد. حکومت افغانستان از مسدود شدن مرزها و حملات راکتی آن کشور بر خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به اساس سروی سازمان ملل متحد در مناطق روستایی افغانستان 90% زنان و 63% مردان بی سواد هستند و برای حل این مشکل تنها 1% بودجه اختصاص داده شده که با آن ممکن نبود که محو کامل بی سوادی صورت بگیره، مگر اینکه این ظرفیت های ملی در افغانستان فعال شود و کمپاین مبارزه با بی سوادی وقفه‌ای نباشه، بلکه به عنوان یک پروسه دائمی ادامه داشته باشه. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
امروز در آخرین روز سال 1395 خورشیدی و در پیشواز سال نو یعنی 1396 کمپین ملی و سراسری مبارزه با بی‌سوادی در افغانستان آغاز شد. این کمپین ملی قدری از گذشته متفاوت بوده، به شیوه دادخواهی از جانب نهادهای مختلف پیش برده می شود که سازمان دهندگان در اعلامیشان چنین توضیحات دادند. شکیبا یک تن از اعضای این کمپاین گفت:
ما امروز کمپاین سراسری سواد آموزی را در کشور آغاز می نماییم و در نظر داریم که از طریق این کمپاین ملی در هماهنگی و همکاری با نهادهای دولتی، جامعه مدنی، سکتورهای خصوصی، رسانه‌ها و هر فرد این وطن یک حرکت ملی را روی دست بگیریم که در تقلیل این پدیده شوم قدم‌های استوار
سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان گفت که در گذشته مبارزه با بی‌سوادی در اجندای ملی قرار نداشت و اگر در 15 سال گذشته به این مسئله توجه جدی می‌شد، حالا افغانستان با مشکلات ناامنی و سیاسی مواجه نمی‌بود. به گفته آقای رحیمی، اگر معضل بی‌سوادی در افغانستان حل شود، بسیاری از مشکلات امروز جامعه حل است.
ببینید، واقعیتی است که بزرگترین چالش امروز افغانستان بی‌سوادی است. اگر ما بتوانیم بر مشکل بیسوادی و چالش بیسوادی فایق بیاییم در دراز مدت و در میان مدت، ما بر مشکل ناامنی، بیسوادی، خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال و بسیاری از در واقع مشکلات اجتماعی و امنیتی و سیاسی دیگر فایق می‌یابیم. بنابراین
حامد زازه و دیگر سازماندهندگان این کمپین ملی و سراسری گفتند که 66% از شهروندان افغان از نعمت سواد محرومند و این بیسوادی یک بحران اجتماعی است، نباید از کنار آن به سادگی گذشت. وضعیت سواد در افغانستان نظر به مناطق مختلف شهری و روستایی فرق می کند و سروی های سازمان ملل نشان می دهد که در مناطق روستایی 90% زنان و 63% مردان از نعمت سواد محرومند. معین سواد آموزی وزارت معارف به ادامه گفت:
در افغانستان بالاتر از 60% جامعه ما در واقع بی سواد هستند و این 60% بی سواد با 1% بودجه ای که معین سواد آموزی از وزارت معارف داره، طبیعتاً امکان مرتفع کردن از این ممکن نیست، مگر اینکه ظرفیت های ملی و بومی در افغانستان فعال شود و خوشحالیم که ظرفیت در حال فعال شدن است.
سازمان دهندگان کمپین تاکید کردند که این کمپین را به شیوه جدید دادخواهی پیش میبرند و همین امروز در 24 ولایت کشور با ترتیب دادن کنفرانس ها در تنویر اذهان و بلند بردن آگاهی عامه نقش خود را ایفا میکنند. با موجب ارقام ارائه شده حکومت افغانستان، 11 میلیون افراد بی سواد دارد که از سال 1388 خورشیدی تا کنون بیش از 4 میلیون افغان خواندن و نوشتن را فرا گرفت و همین کنون 234,000 سواد آموز در 34 ولایت کشور وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات امنیتی بلخ از آمادگی های امنیتی برای برگزاری جشن نوروز خبر می دهند. از میرویس بیژن می شنویم.
در آستانه تجلیل از جشن باستانی نوروز و جشن گل سرخ، ولایت شمالی بلخ و شهر باستانی مزار شریف میزبان هزاران مهمان داخلی و خارجی می باشد که به خاطر تجلیل از جشن نوروز به این شهر می آیند. محمد اشرف و عبدالصبور که تازه از کابل برای تجلیل نوروز آمدند،
آمادگی ها و تدابیر ویژه امنیتی برای تجلیل از این جشن را می ستایند.
حالا که ما آمدیم از سمنگان تا اینجا و از این و بعد انشاءالله که از خوب است و ما ایرسد قصد تاعت میکنم که بخاطر منفعت ما و منفعت ملت ما و منفعت کل مردم افغانستان است.
از نیروی امنیتی نمی توقع دارم که نمی امنیت مردم بگیرن و دیگر و از مردم هم خواهش ما همی است که با نیروی امنیتی همکار باشن، بخاطر اینکه یک نیروی امنیتی نمیتونن که خودشان مستقیم دیگر همه کار رو بکنن، تا که مردم همکار نباشن به جایی رو نمیگیره.
مزار شریف از حالا شهر پر از هیاهو شده و گواه هزاران مهمان از ولایت مختلف افغانستان شده است. بانک جاده های این شهر برای جلوگیری از نگرانی های امنیتی برای ترافیک مسدود است، اما مردم برای تجلیل از این روز برای خرید ماهی و جلبی به بازارهای شهر برآمدند. از سوی هم مقام های امنیتی میگویند که برای تجلیل از جشن نوروز آمادگی های ویژه را روی دست گرفتند. نجیب دانش سرپرست دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان در نشست خبری در کابل اعلام کرد که به تمام نیروهای پلیس در سرتاسر افغانستان احضارات داده شده است. آقای دانش افزود که در کنار تمامی نیروهای پلیس، نهادهای کشفی و استخباراتی در نقاط مختلف بخصوص در تفریحگاه ها و مناطقی که جشن نوروز برپا می شود تدابیر ویژه را روی دست گرفتند.
در پهلویش قطعات ریز ظرف ما، قطعات واکنش سری، اینا همه گیش در حالت آماده باشه هستن. اگر خدای نخواسته کدام حادثه میشه اینا به موقع عمل بکنن. تمام جاده ها به خصوص جاده ای که به شمال افغانستان وصل است توسط تیمای ترافیک ثابت و سیار اینا همگی شمعنگ شده. حتی از تعداد ولایت افغانستان ما یک تعداد پرسنل ترافیک انتقال دادیم به مزار شریف تا اینا بیشتر و خوبتر بتونن شهر تنظیم بکنن تا اینکه هموطنای ما و شهروندای ما برشون کدام مشکل پیدا نشه.
سید کمال سادات فرمانده پلیس بلخ نیز اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی به گونه مشترک تدابیر جدی امنیتی را برای برگزاری جشن نوروز اتخاذ کردند. به گفته فرمانده پلیس بلخ، نیروهای امنیتی با گشت‌زنی های زمینی و هوایی این ولایت را تحت نظر دارند. در همین حال اسیب الله قریشی فرمانده لوای ششم امن و نظم عامه در شمال میگوید که هزاران نیروی امنیتی برای تامین امنیت جشن نوروز گماشته شدند
و نیروهای امنیتی مکمل شهر مزار شریف تحت پوشی امنیتی قرار داده. تمام شهرهای ولایت بغلان، ولایت سرپل، ولایت های شمال و خصوصا ولایت بلخ تحت پوشی امنیتی قرار داره و 5 کمربند و 5 شرید عبارت از 10 مجموعه میشه که پلان گذاری شده، هم از اردوی ملی، هم از پلیس ملی، از امنیتی ملی. در کل نیروهای امنیتی 6000 نفر هستند. 5991 نفر که عبارت از تقریبا 6000 نفر میشه اینا در 5 کمربند و 5 شرید توظیف شدند.
قرار است که 5696 امین جشن نوروز در مراسم با شکوه با برافراشتن علم زیارتگاه سخی فردا سه‌شنبه در مزار شریف تجلیل گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارشناسان و قانونگذاران ایالات متحده میگویند که نباید دونالد ترامپ با نزدیکترین متحدان این کشور تنش‌هایی را ایجاد کند. این گزارش از محمد احمدی میشنویم.
هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ اشاره های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به خاطر مصافحه یا دست دادن رد کرد، اما بعداً مدیون بودن آلمان را با پولهای هنگفت به ناتو و ایالات متحده به خاطر تداوم حراست نظامی متهم کرد.
کشورهای زیاد مدیون پرداخت مبالغ هنگفت پول از سالهای گذشته می باشند و این برای ایالات متحده غیر منصفانه است. این کشورها باید دینشان را ادا کنند.
مقامهای وزارت دفاع آلمان این اتهامات را رد می کنند. در همین حال قصر سفید بعد از آن در برابر لندن واکنش تند نشان داد که از قول یک مبصر شبکه خبری نقل شد که وی گفته بود اداره استخبارات بریتانیا در مورد ترامپ و تقاضای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده جاسوسی کرده بود. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در این باره گفت:
او از GCHQ استفاده کرد. این چیست؟ این اصطلاح حروف اختصاری اداره جاسوسی و استخباراتی بریتانیا است. عذرخواهی هیچ اشکالی ندارد.
قانونگذاران میگویند که رئیس جمهور باید روابط با متحدین را ترمیم کند. ویل هورد، قانونگذار جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا، در صحبتش با تلویزیون ABC آمریکا گفت:
ما باید مطمئن شویم که همه ایمان با یکدیگر کار میکنیم. ما در جهان بسیار خطرناک زندگی میکنیم و نمیتوانیم تنها باشیم.
جواکوین کاسترو، قانونگذار حزب دموکرات، در صحبت با تلویزیون ABC آمریکا گفت:
کار کردن روی چیزهای مثل ضد دهشت‌افکنی در صورت کامیاب است که این کشورها و اداره‌های استخباراتیشان به هم اعتماد کنند و به ایالات متحده اعتماد کنند. بنابراین وقتی شما این نظرات عجیب و غریب را می‌شنوید، چیزی که فکر می‌کنم این است که امکان واقعی وجود دارد که رئیس جمهور به این روابط صدمه میزند.
ترامپ میگوید که هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. اینکه این ملاقات با مرکل عالی بود و تیم وی بریتانیا را به چیزی متهم نکرده است.
All we did was quote a certain very talented legal mind who
تمام چیزهایی که ما گفتیم نقل قول از فرد حقوقی بسیار مستعد و معین است که وی مسئول گفته‌هایش در تلویزیون است. من در مورد این اظهار نظر نکرده بودم.
شبکه خبری فاکس نیوز بعداً گزارش داد که نظرات نشر شده مبصرین در نشرات آن رسانه هرچه بوده، طبق معلومات این رسانه هیچ شواهدی وجود ندارد که به طریقی در مورد ترامپ جاسوسی شده باشد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296. گزارش اخیر ما حاکی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، امروز دوشنبه در قصر سفید میزبان حیدر العبادی صدر اعظم عراق خواهد بود. انتظار می رود که صحبت میان این دو رهبر پیرامون عملیات نظامی اخیر برای بازپسگیری شهر کلیدی موصل از کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر موضوعات امنیتی متمرکز باشه. گزارش از همکار ما لیلی ما حبیب عظیمی می شنویم.
اردوی عراق با حمایت هلیکوپترها در غرب موصل پیش رفته و تا به مناطق اطراف مسجد نوری رسیدند. تصرف مسجدی که در آن رهبر گروه داعش در ماه جولای سال 2014 خطابه خود را ایراد کرد. نماد برای پیروزی برای حکومت است، اما بازپسگیری شهر قدیمی موصل با آزمون ها امراست.
این یکی از دشوارترین مناطق است و در واقع هم دشوار و هم پر هرج و مرج است. اما نیروهای ما موافق شدند تا از وسایط نقلیه خود خارج و داخل شهر کهنه شوند.
عقیده بر آن است که شورشیان از بمبگذاران انتحاری برای جلوگیری از پیشروی نیروهای دولتی استفاده می کنند. مقامات نظامی می گویند جنگ در شهر کهنه که شدیداً مزدحم است دشوار است.
آزمون ها اولان است که چگونه غیر نظامی ها هدف قرار نگیرند، چون داعش آنها را من حیث سپر انسانی استفاده می کشند. و دوم این که منطقه دشوار و قدیمی است و ما در آن از سلاح کمتر سنگین استفاده می کنند.
غیر نظامیان از غرب موصل با اموال و داشته های ناچیز بیرون شدند و تعداد زیادی در راه فرار توسط ماین ها و مواد منفجره تعبیه شده مجروح گردیدند.
اجساد در هر طرف پراکنده است. آنها توسط مواد منفجره تعبیه شده در زیر موتر در این گوشه کشته شدند. در آنجا 15 جسد است که در حال پوسیدن است و ما خواستیم که آنها را انتقال دهیم، اما شورشیان نگذاشتند و به سوی ما شلیک کردند.
دولت عراق عملیات گسترده ای را به حمایت ایالات متحده در ماه اکتبر برای بازپسگیری شهر موصل از گروه داعش را اندازی کرد. 250 هزار تن در این منطقه از آغاز جنگ تا کنون بیجا شده اند.
وضعیت وخیم است. شورشیان گروه دولت اسلامی ما را نابود کردند. غذا و نان وجود ندارد. هیچ چیز نیست.
اما کسانی که فرار کردند خود را خوشبخت حس می کنند، در حالی که هنوز هم بیش از 500,000 ملکی در دام گروه داعش در شهر کهنه موصل گیر مانده‌اند.